هغه چې طالبانی د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او زن پر رامنځته کولو تورنی. یو شمیر هندی رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنه خبرې کړې دي. آنی نیوز پر خپل وی پانه لیکلي چې امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ لاساده رادیو نوري مخکله دینه چې د اساده رادیو مجلې تور شو رسته ریپورت اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه پورز رسمند ایران پوړاندې د بندیزونو د فالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندي وا پرې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي. هتر څو لا غربت په تاثیر شوی نه تر څو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره دغه په شاعری غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټوالي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات را
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوی څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړي پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی ته افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیو مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننې غنه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی ایمال نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه کتام ډیره د میلمستیا او علاقه من دي نه لرم، نه یې مورغلی کله د یو وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو. خو زه پوهېدم چې د خوشاله کېده چې خلک د کره ورسي، ډوډۍ وخوري، سات تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره، د خدای په مانی لپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای په مانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یو همکار په لاس ورواسته و چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته تنیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تا تلزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پزره باندی کار کری وی او تا اجره ولی خو مانه غشتل چی تا وزره و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا سموش ورسته وار خبری وی ورسته وار لیدنم او چی ورسته وار واقعا دا سموش خدای پا مانی سوا زنم خبره چی تا با سموش ورسته خدای پا مانی وی خو دا بزه ورسته استا ول ولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چې د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې لیکلی ده ل اکبر ایازی سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتلیم د نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سج لکه ډیر نور کلونه نو لاړم او سج غوارم چې یو زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زور دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندۍ مشران نه پیژنو او نه یستایو نن به یوستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر یزی لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی وو هغه وخت مالا شونځین نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودومي سر ډیر نه خلاصې ده خو په هدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوښته ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکي د کښنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولي کار درکړم مال ځکه چې زه ځوان یم لایق یم زحمت ایستلای سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولي ما د دې سوال لپاره هغه غړي کوم جواب نه درلود رښتیا ویل کورته ولاړم او ډیر فکر می وکړ یو میاشت می په همدې دغدغه کې تیر کړ تر دې وخت ما ته معلومه شوی و چې ایازی صاحب د دروغو سړی نه دی ایازی په ځړ کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی لا ایازی صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده ما رښتیا ورته ویل وام ایازی صاحب ته یوازې پر ما باور کولای سي زه ستاسو لپاره جواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود سما غیر پیچلې ظاهر او پیچلې باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړیم خو دا وار یو کار وکړ ایازی صاحب چپسو لچوکی راولارسو وای انجلی قرارداد تر سره کوم خو په درې شرطونو سبق به وای شکار به کوي او وخت به نه تیروي له هغه ورځې مې شپه ورځ یو کړو د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار تلم د ما پښین څخه به مې پونتون تلم دیر واری ستړي سویم هر وار چې لټیا خستیم یوې خبري زه د اصحابو قراری تنیم پریشم ما د ایازی صاحب سره واده کړو ایازی ویلو کله درې خبري په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلاریم ستا استاد یم او د زمري غوندي بسري سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسې درته ویلای چې د دې ځای پورته او هلته کښېنه خو که پوسوم چې هسي ورځی تیروي بیا مخ نه دراړو د زه خپل زړه حالت ته بوتلم سما پلار به سهار کار ته تر تک مخ کې د کتاب پاڼې را ته پرخ شکړې تر ماښامه به مې لس واری په نای قلم نکلې پلار به مې ویل چې مشق خط شکوي پلار به مې ویل د چا چې خط شوي شخصیت شوي هر شپه به د مخصوصن تر جوړي ورسته سبق را سره ویل یو شپه به موریازي ویل په بل شپه به مو فزیک ویل سما پلار معلم مو ای عزیز ما دوه هم معلم شو د ژوند معلم د ایازی صاحب له حیامي پانتون خلاص کړ لیسانس می واخست تر هغه وروسته می ماستری واخسته په تیر څو کلونو کې می زره ها ور پټونه جوړ کړل په دې کلونو کې می د ایازی صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر ایازی پښتون دی اکبر ایازی تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی اکبر ایازی افغان دی په خپل شخصي لیکونو کې به پروا کې د لیسم او غلطی کولای سم خود کار پلی کنو که می هر وار خپل متن لسر الوسته او یه وار می بیاده دیل پاره چه سوچه پشتو او ده سوچه پشتو اساسات مرات کرم الوسته دی پا خپل جبه مینان دیر خلق دی خو اکبر ایازی لدی منی سره وفادار انسان دی اکبر ایازی صاحب داسی چوک نو چه دیری خبری وکری خو داسی سرای و چه دیری خبری آوری دی اکبر ایازی پزرکی ماشوم دی پاک صادق او صاف پا کار که جوان دی دا اکبر ایازی پا فکر باندی نوی خبری سته او د نوو خبرو په محتوا په هیږي شای په دنیا داری کې سپنجرای سوي وو په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغومره چې ایازي صاحب یې شای فکر نو کړی، خو زما زړه ور دی شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زنن د دې انسان په تک خپایم، زنن ډیره خپایم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دی شاد وي. یا هی
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه ته تشوي ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپل ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتېږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولېږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کې خودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د جوان حسدا لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د جوان دی و تراژیدی را اخلم، د دین ډراما جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدۍ خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپل څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډیر په زړه پورې ده. واقعا زه ډیر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس لغې چې په تیاتر کې ماته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډیر علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړو.
او د ډایریکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ترازی بد او پیږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصې نو ستانو بد دی که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاستن کار نشي کولی نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسی د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل ولې احساس کوم چې ډیر خوم خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله موږ تلو ستیج ته نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود یو ویره مې درلوده یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې خو چې کله ډراما پخېدا او ډراما پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري
بله هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه
بله زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته زوته یم چې جالبه ده څنګه سره او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی قرضدار دی دی معاش اخلي معاش اخلي ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي زما پلار ته وایي چې اروپایي خو او فقط د اروپایي وه پلار مې جیب ته لاس کړي زه پلار ته دا ده موږ خپل غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوي هوای نه سوې دا ډېر بېچاره دی بیا موږ هم بېچاره ګان یو که نه وایي بچی دا زمونږ هم بېچاره ګان دی ښه بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه وایي بچی دا دوګون دی ښه د دې اروپایي ځان ورکړه اوف دا شیبه وه چې واقعه مرزنه نوموری وه او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي یوه سختي چې لذت یې درلوده
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل مګر ورو 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 دا کم شول اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته په دې اکله څه وایي
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته بلې کوم
کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي
هر سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي تیاتر مې څه وایي او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال استاد قادر فروخ استاد جلیا استاد فی فضلی استاد جان محمد پلار شبه د احسان عتیل زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به
بله ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي پس د او کار زما میرمن ما ته وایي وایي زه مور کېږم واو زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي اتفاقا دوه زامن به کېږي دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده زه حیران یم او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده هغې کې هم دوه زامن شوي دي وایي ای میرمنې ستا مېړه وي پیسه دار زه دا بچیان نه شم ساتلی زما بچا نخلی هاوی واخله سلور زمان چې بیرته کشتی کې کینې دی خاطر ازو چې دزدانی دریایی په موږ باندې حمله کوي زما نه دا دوه زمان وړي او میرمن یو د هغې مور یو د دې او زنو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نه شو ټینګولی ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی نه یې پیدا کوم بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زمن دی خو دا هیواد زما د دښمن هیوادون نه دی بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید به اعدام شي چې زه ورنه نوزم ما هم د حکم اعدام کړي زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما زوی راځي چې ورته وایم زوی هغه وایي زه پلار نه لرم چې ته زما زوی هغه وایي نه زه پلار نه لرم چې چیرې موږ کېږي زه به پلار یم یم ته زما زوی لطفا راته ووایه چې ته زما زوی زه درپسې مرم زه مور ته چېرته وایي مور پلان کې زه کې ته څه کوې ته څوک یې یم زوی ته باور وکړه زما زوی زه هغې کې نیسم دا تخفیرانه څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم ته هلته دی یو داغ دی ته زما نه ژوبل شوی وې ښه زوی خیر دی ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم ته یو وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي همدلته چې پوه ځان خبرې کوي څه چل دی یم دا زما زوی هغه هم چې دا نه ښه ښیي وي دا رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم
د فنکار په نننی برخه کې د ازل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلته مو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي امان الله امان په 1950 مریض کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي سمو همکار روح الله انوري ور سره په شاعري غږیږي
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبد الله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکو کریمه په 1950 هجری مریض کال کې په نورستان کې پیدا شوم تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده من هجرت وک ضلع چترال ته آلته د احزاب او مکاتبو سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامي لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبه او ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې په 1940 کال کې فارغ شوو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری له پخوانه زما د لسید د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه خو داسې چار نو مته شوې کړې شکل پنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغي کوي د پنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د خو حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من د لارې ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړم
تاسو ول چې استادانو په پهونتون کې و هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعرۍ دې شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره و خود استادانو حسابونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ
ځنه خلق به دا وی چې یاره په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وی چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لامینونه نو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دا لمړنې لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمنګ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سمنګ په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبان دا یو اثر لري د حالاتونو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راشتل لیکل دا یو بیل شدت په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان سے منگا دسی اوریدل اشت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دات
ز پدری او جبو کی شاعری کوما پختو نورستانی او دری، البته په پختو او نورستانی کې زیات شعرونه لیکل دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شل شعرونه لیکل دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي مطلب یې څه دی.
نورستان پړه نه یو شعر تازه لیکل دي
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نه ژوند شي توست اوری او راگلم شپلمو تو دینه ابل نشتو ای پالم تو دو تو ته گلا توست نومو وگالم کل شونج پارونیست و مودی به بیک شالم پم دژ دشین رایز کو یو بودی یاد کلم برگ مټول جنورگرام اوس کا کی پمشتلم منډول ج دوا بمیش شو زره تو تام پرلم
څونه می اوس مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالی صفت کړي دی په کیسه دی
دا لږ
ترجمه کې خبره
ترجمه به کو ګول تو ته شیلم تولې نو ستلم ای وطن لتا څخه به ځان قربان کړم او تا بر دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستا ترقی منګ غواړو او ستا لپاره منګ هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسوالۍ نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلې؟
نثر لیکنه هم ما کړې دي او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نثری برخه کې چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر کړي دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي مونږ ته، هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي. لیکلې بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شلوي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1903 کال کې چاپ ته رسیدلې ده، او بل شلوي یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شلوي د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی دا ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړې کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم، نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم، هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکل وکم ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي. د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانا پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و. یو په ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅکړه. یو شور شو په دربار کې، چا غاک کړ چې تبه پراولی، چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا سیب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړی، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په د ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتي بدلی هم ویل دي چې ډار مستر پخپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبن خصم غسې، نازکو درتلم پویګی څه کی صدا، نازکو درتلم پویګی څه کی صدا، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ نارخ ورده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو زواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل زمکي واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام د خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي دی وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې، ازادي د پدی ورځ زماړ تیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پښتنی رانه کړي خو جواب یې درته لیک کې در لېګم. پښتو صدا پختو مینه ده خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده. وطن څه ده؟ وطن ژوند ده او سکون ده، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه ده؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ ده او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیاله و، توریاله و، غازی ویاړ و او راوړی کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو
زخمی سرتیره پروت د زمری غوندی غوریږي سور په وینو پورته کیږي تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د توري هر بچی قهرمان دی
بندو قاتلانو قصابانو ته حیران یو د خو هیواد پلور افغانانو ته حیران یو خپل خوري دلالانو ته حیران یو مونږ دیوینو څونکو شرمخانو ته حیران یو مونږ دیوینو څونکو شرمخانو ته حیران یو خپل ځان کې